بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1402 هجری قمری کال د زیقادې له لسمې او د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له دیرشمې نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته خبرونه در اورو. ورپسې په لندن کې د بادشاهي نظام د مخالفانو د مظاهرو په حق له سیاسي تبصرې اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د لمر په حضور کې تر عنوان لاندې د ایران د پارلمان له استازو سره د معظم رهبر په کتنه کې د هغوی د ارزښناکو څرګندونو په اړه ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شاندې مې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په بریکس ډله کې غړیتوب ته د خپل چمتووالي خبر ورکړی دی. 3% افغانستانی کډوال ایران ته راځي. سیګار د افغانستان د روغتیا د برخې په مدیریت باندې نیوکه کړې، او د انګلستان د پاوس کمانډان پاکستان ته تللی دی. اوس هم وقشې د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال ټینګار وکړ چې ایران په بریکس ډله کې غړیتوب ته چمتو دی. بریکس ډله د نړۍ د یو نوي رامنځته شوي اقتصاد په توګه پیژندل کیږي. روسیا، چین، برازیل، جنوبي افریقا او هندوستان د بریکس ډلې اصلي غړي دي. د ایران د خبر له مخې، د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال په بریکس ډله کې د ایران د غړیتوب د بهیر په لړ کې وویل، د بریکس ډلې غړو هیوادونو تر اوسه د نو غړو لپاره خپل معیارونه نه دي ټاکلي او د دغو معیارونو په لیکلو لګیا دي. د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال سفری زیاته کړه، په موجودو معیارونو او توانمنیو سره په اسانه کولای شو چې ځان د هغوی په معیارونو پوره کړو. ښاغلی سفری وویل، تر اوسه 19 هیوادونو په بریکس ډله کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، او د ایران اسلامي جمهوریت هم له ړومبنیو هیوادونو دی چې په دغه ډله کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا فضا ځواک کمانډان ټینګار وکړ، ډیر زر به د ایران د هایپرسونیک بالیسټیک توغندي مخکته نه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلو ایزو صنایعو پرمختګونه په تیر بیا د بالیسټیک توغندیو په جوړولو کې ترقی په دې وروستیو کلونو کې د پام وړ پاتې شوې ده. د خرم شهر د ازادۍ د کلیزې، یعنی د غبرګولی د دریم نیټې په مناسبت، د خیبر په نامه له خرم شهر څلور دولت توغندي څخه د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو د سازمان د تازه توغندوی محصول په توګه مخکته نه وشوه. خیبر توغندی چې د خرم شهر توغندی وروستۍ نسخه ده، د مایس ونګو لرونکو توغندې دي چې 2000 کیلومتر واټن وهي او 1.5 کیلوګرام خولې لري چې له ستراتیژیکو ځانګړتیاو په برخورتیا سربیره تاکتیکی ځانګړنې هم لري. د اسلامي انقلاب د سپاه حفاظداران د هوا فضا ځواک کومندان سردار امیر علي حاجی زاده پرون د علم او صنعت پوهنتون د محصلینو په ټول کې وویل د هایپرسونیک توغندي آزموینې ترسره شوې دي او ډېر زر به مخکته نه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدلیې د وزیر مرستیال ټینګار وکړ د افغانستان 3% کډوال ایران ته مخه کوي. د ایران د عدلیې مرستیال وزیر سید علی کاظمی په دې خبرې سره چې ایران د افغانستان د 3% کډوالو منزل دی وویل حکومت تر خپل وسه او د دغو کسانو د کرامت سره سم د هغوی د منلو کوشش کوي. ختم لري چې نړیوال سازمانونه او نور هیوادونه هم د خپلو انسان دوستانه مسؤلیتونو او د بشري حقوقو د اسنادو له مخې د رامنځته شوو ذمواریو په لړ کې خپلې لا زیاتې مرستې وړاندې کړي. ښاغلي کاظمی زیاته کړه د برابر او د رنگ تو کم مذهب ژبه سلامتیا جنسیت قومیت ملیت کورنی حالت او لداسې نورو هر ډول تبعیضونو پرته چلند په ایران کې د اوسیدونکو هر ماشوم حق او له ماشومانو سره په اړوند ټولو اقداماتو باندې واکمن جوت اصل دی او د غیر ایرانی ماشومانو او زلمیانو لپاره ډول ډول قانوني ملاتړونه په نظر کې نیول شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې څارونکو ادارې یعنی سیګار په 13 کالو کې د دغه هیواد د روغتیا سیستم په مدیریت باندې په نیوکه کونې په رپورت کې دا برخه ناکارآمده وبلله. د سیګار د رپورت په یو برخه کې راغلی دی په 13 کلونو کې د افغانستان د روغتیایي برخې د حالت د ښه کولو په موخه څه باندې 1.4 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده، خو دغه پانګونو د افغانستان د خلکو لپاره په تیره بیا د ښځو ماشومانو لپاره هیڅ ګټه نه ده لرلې. سیګار دغه رپورت په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د دېره حکومت لخوا دغه ادارې ټول رپورټونه په کراتو رد شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې په افغانستان کې 18.6 میلیونه کسان طبي او صحي خدماتو ته اړتیا لري او د دغو خدماتو لپاره لږ تر لږه 1.8 میلیون ډالر پکار دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. په ټول افغانستان کې د پولیو د خورېدو اندېښنه موجوده ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بسپنې یعنی یونیسف د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو ناروغۍ له خورېدو د اندېښنې په ښودلو سره په دغې سیمه کې د ماشومانو له ګزڼ څخه د مخنیوي د ویکسینیشن د طرحې د پیلېدو خبر ورکړ. اوا خبری اجانس لیکلی دی د یونیسف لخوا له پولیو سره د مبارزې د پروګرام مسؤل سید کمال شاه وایي لدی چې ننګرهار د پاکستان په لار کې پروت دی او د تورخم له سرحدي لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ ډیر دی، د پولیو وایرس د انتقال او خورېدو امکان اندېښمنوونکی دی. سید کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د خپلو انډیوالو یعنی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دې حالت د کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري چې یو پکې د سږ کال د جون په 12 نیټه د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د مخنیوي د ویکسینیشن د کمپین پیلول دي. په دې پړاو کې به کابو 1.5 میلیونه ماشومانو ته ویکسین ورکړی شي. سید کمال شاه په عین حال کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په مخنیوي کې د والدینو په مهم رول باندې تاکید وکړ او ورڅخه یې غوښتي چې خپلو ماشومانو ته د ګزڼ ناروغۍ څخه د مخنیوي څاڅکي خامخا ورکړي. دا ویلو ده چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې له یو کس نه بل ته هم لګي. ننګرهار کې سلګونه له تخنیکي او مسلکي زده کړو فارغ شوي ځوانان له حکومت څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي د تخنیکي او مسلکي کادرونو په برخه کې دا ځوانان د هرې برخې تشه ډکولی شي او حکومت ورته پاملرنه کوي. له جلال آباد زمون خبريال رپورټ را کوي چې په ننګرهار کې د تخنیکی او مسلکی دوه کلن زده کړو د بیلابیلو روزنیزو مرکزونو څخه نږدې 650 ځوانان فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. د انګلستان د پوځ کمانډان له پاکستان سره په دفاعي او پوځي برخو کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړ کولو په موخه اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان د پوځ کمانډان عاصم منیر هم د روان کال په فروری میاشت کې د خپل انګریز هم رتبه په بلنه لندن ته سفر کړی و. د پاکستانی رسنیو له قوله د ارنا د خبر له مخې د انګلستان د پوځ کمانډان جنرال پاتریک سانډرز چې د عاصم منیر په بلنه اسلام آباد ته تللی دی وویل د دغه 15 ورځنی سفر هدف د پاکستان له پوځي او امنیتي کمانډانانو سره ملاقاتونه او په پوځي او امنیتي برخه کې د اړیکو پیاوړي کول دي. پاکستان ته د انګلستان د پوځ د کمانډان سفر چې په سیمه کې له چټکو بدلونونو سره هم مهاله ترسره کیږي له اسلام آباد سره د لندن د اوږدمهاله دفاعي ملګرتیاو او موافقې یوه برخه ده. اسرائیلي هیکرانو د پاکستان اطلاعات غلا کړي دي. د پاکستانی خارجو د شخصي معلوماتو په غلا کولو کې د اسرائیلي هیکرانو د فعالیت په حق له رپورټونو خبرېدو وروسته د خبرې د اسلام آباد د حکومت اندېښنه راپارولې ده. ارنا د پاکستانی رسنیو په حواله لیکلي چې د پاکستان حکومتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیلو هیکري شرکتونه د پاکستانی خارجو د شخصي معلوماتو په غلا کولو کې لاس لري او د دې موضوع حساسیت ته په پام سره له مشکوکو شرکتونو سره د شخصي اطلاعاتو د تبادلې د مخنیوي لپاره د پاکستان ټولو اړوند ارګانونو او مهمو وزارتخانو ته فوري او لازم الاجرا حکم ابلاغ شوی دی. او روسته خبر دا چې د بحرین الوفاق نومې ټولنې د سعودي عربستان لخوا د دوو بحرینی ځوانانو اعدام یو غلطي او د ډیرو ساده قانوني معیارونو له خیال ساتنې پرته یو سیاسي اعدام بللې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په دغه هیواد کې د ناامنۍ جوړولو د کوشش په تور په الشرقیه سیمه کې دوو بحرینی خارجو ته د مرګ د سزا ورکولو خبر ورکړی وو. د بحرین جمعیت الوفاق د یو ټویټ په خبرولو سره د خپل هیواد د دغه دوو ځوانانو اعدام ته غبرګون څرګند کوي ویل بحرین د صادق سامر او جعفر سلطان د اعدام په خبر ویرجن ش او دا کار د شخړې او کشالې د زیاتولو په لړ کې یو خطرناک ګام دی. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
سیاسی تبصره.
لندن کې د بادشاهۍ د مخالفانو مظاهره د سلطنتي نظام له دوام سره د ضدیت بیلګه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، په بریتانیا کې له بادشاهۍ اعتراض کوونکو په تیرې شنبه ورځې د لندن په پارلمان میدان کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو هغه لګښتونه چې د لندن حکومت د دریم چارلس د تاج په سر کولو د جشن لپاره لګولی وو غندل، او په دې سربیره د 2023 کال د عمومي نظم په نوم د مظاهرو د بندیز د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه، کوم چې پولیسو د باچا د تاج گزاره د ورځې د جمهوری بهیر د فعالولو د نیولو لپاره وکاروه. د بریتانیا یو اعتراض کوونکی وویل موږ د بادشاهۍ د لغوه کېدو غوښتونکي یو، ځکه چې دا یو زوړ ارګان دی. د انقلاب نیت نه لرو خو باوري یو چې د بدلون وخت دی. دغه بادشاهي سمه ده، خو حکومت د بادشاهۍ لپاره ډیر لګښت لري، او د بادشاه د تاج گزارې جشن څه د پاسه 100 میلیونه پونډ لګښت درلود، هغه هم په داسې وخت کې چې د بریتانیا خارج له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دي. د برېټانیا یو بل اعتراض کوونکی هم وویل، مونږ غواړو چې بادشاهي نسکور شي، مونږ باوري یو چې په ټولنه کې ډیموکراسي ځای نه لري او انګلستان باید په جمهوریت بدل شي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د بادشاهي د نظام مخالفانو د دریم چارلس د تاج په سر کولو په وخت په سوله ایزو مظاهرو کې خپل نظرونه بیان کړل، خو د انګلستان پولیسو له اعتراض کوونکو سره سخت چلند وکړ او د بادشاهي ضد د ډلې جمهوري مشر ګراهم اسمیت او څو نور کسان چې د تاجگزاری د مراسمو د ترسره کېدا ځای ته نږدې مظاهره کړې وې د عمومي مزاحمت د رامنځته کولو په تور ونیول شول. یو شمېر نیول شوو کسانو وویل د برېټانیا پولیسو له اعتراض کوونکو سره موجود بینرونه ضبط کړي او مخالفان یې د سلطنت ضد او په خپلو کمیسونو باندې د ډیموکراسۍ د غوښتنې د شعارونو د لیکلو په دلیل ونیول او د هغوی لاسونه یې وتړل. دغه چاره خودنه کوي هغه وخت چې په برېټانیا کې د سیاسي نظام په تیره بیا د سلطنت په حق له د ماهیت لرونکو مسایلو په حق له بحث وي، حکومت تر ټولو کوچنی مخالفت هم نزغمي. په عین حال کې په تیرې شنبې ورځې لندن کې د نوو اعتراضیه مظاهرو ترسره کېدل خودنه کوي چې په برېټانیا کې د بادشاهي د نظام د ختمولو لپاره اوس هم غوښتنې دوام لري. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د بادشاهي د نظام لغوه کېدل او له جمهوري نظام پلویتوب چې پکې د یو نظام او د حکومت لوړ رتبه چارواکي د خلکو په رایو سره انتخابیږي، په برېټانیا کې د بادشاهي د نظام د څنګ ته کولو لپاره د غوښتنو د زیاتېدا سبب شوي دي. د برېټانیا جمهوري ډله چې زرګونه غړي او په لسګونه زره پلویان لري، د دغه ادعا د لرلو په ترڅ کې چې د یاد هیواد سلطنتي نظام د سیل او ټوریزم یوه جاذبه ګڼل کېږي ټینګار کوي. دغه نظام د هغو ظلمونو یادونه کوي چې د برېټانیا پاچاهانو په تیرو وختونو کې د نړۍ په خلکو باندې کړی دي. دغه ډله په برېټانیا کې د بادشاهي د نظام د راتلونکي په حق له د ټول پښتنې د ترسره کېدا غوښتونکې ده. په عین حال کې د شمالي آیرلینډ په وروستیو انتخاباتو کې د شین فین جمهوري غواړي ګوند د بریالیتوب هم خودنه کوي چې لږ تر لږه د دغې سیمې خلک چې اکثره کاتولیک دي په برېټانیا کې د بادشاهي د نظام غوښتونکي نه دي. داسې حال کې چې د شمالي آیرلینډ پروتستان چې د بادشاهي د نظام پلویان دي د بادشاهي د نظام له ختمېدا سره مخالفت کوي. په برېټانیا کې د بادشاهي د نظام له اوږدې مخینې سره سره په تیرو څو لسیزو کې د بیلابیلو دلایلو په خاطر له بادشاهي نظام سره مخالفت زیات شوی دی. په دغو موردونو کې د برېټانیا د سلطنتي کورنۍ په غړو کې د بیلابیلو طلاقونو او اخلاقي رسوایو او له ودونو رانیولې د مړو خورو ته د سپارلو او د تاجګزارۍ په شان د سلطنتي کورنۍ ډیرو زیاتو لګښتونو او حکومتي بودیجې څخه د سلطنتي کورنۍ د غړو د معاشونو او د نورو ډول ډول پیسو ترلاسه کولو ته اشاره کولی شو. بله مسأله چې د برېټانیا د سلطنتي کورنۍ په حق له د پام وړ ده، په دغې کورنۍ کې د نظرونو سخت اختلاف دی. پر دې سربیره چې په برېټانیا کې د سلطنتي نظام دوام د هیواد په بودیجې باندې زیات لګښت ورته پی، خو د هیواد په چارو کې د برېټانیا د ملکي بخنه غواړم د برېټانیا د ملکي او د ولی عهد د نه لاسوهنې له ادعا سره سره حقیقت بل څه دی. د تهران رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د تاریخ پاڼه ووره، بیا به ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې پروګرام درته وړاندې شي او د خبرونه په ورستیو شیبو کې د لمر په حضور کې خبرونه اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
د تاریخ پاڼه محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی و منی عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د نهه ورځې یا شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د خبرګولې د میاشتې نهم نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د زیقاده یامیانې د میاشتې له لسمې او د 2023 میلادي کال د می له دیرشمې نیټې سره برابره ده. یو زر پنځه پنځوس کاله پخوا د 1390 هجری قمری کال د زیقاده په لسمه نیټه د ایران د سامانیانو لړۍ پر خراسان، ماورا و نهر او د مرکزی ایران پر یوې برخې له 128 کلن حکومت وروسته د ایلک خان په وسیله ختمه شوه. هغه د ترکیې له مریانو څخه و چې د سامانیانو په دربار کې د نفوذ په خاطر دغه لړۍ ختمه شوه. سامانی بادشاهانو د خپل حکومت په وخت کې د خپلو قلمرو و ښارونو آبادونې ته مخه کړه. هغوی په تېره بیا د علم او ادب پراختیا او د عالمانو، شاعرانو او ادیبانو تکریم ته ډیر پام درلود. په دې ډول چې د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان او د مرکزی آسیا په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمېر علمي مرکزونه جوړ کړل. د سامانیانو د له منځه تلو سره په یو وخت د آل بویه کورنۍ او د غزنویانو په نوم د ترکانو یوه لړۍ په ایران کې قدرت ته ورسېده. شپږ سوه اتلس کاله پخوا د اته سوه شپږ ویشتم هجري قمري کال د زیقاده په لسمه نیټه په سپت ماردینی مشهور یو مسلمان ریاضي پوه او ستور پیژاندی ابو عبدالله محمد بن محمد په دمشق کې وزیږید. تاریخ لیکونکو کابو دوه څلوېشت رسالی او کتابونه د هغه په نوم ثبت کړي دي چې له هغو څخه یو شمېر خطي نسخې موجودې دي. د هغه په ټولو آثارو کې دقایق الحقایق ته اشاره کولای شو چې د ریاضي علم په باب لیکل شوی. هغه کابو په نهه سوه دولسم هجري قمري کال کې وفات شو. نه نوي کاله پخوا د دیارلس سوه دریم هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په نهمه نیټه په ناظم الاطباء مشهور یو ایراني لغات پیژاندی او طبیب میرزا علي اکبر خان نفیسي په تهران کې وفات شو. هغه مقدماتي زده کړې له پای ته رسولو وروسته د حکمت الهي او فلسفې په شان علومو زده کولو ته مخه کړه او د تهران په دارالفنون مدرسه کې یې طب زده کړه. په طب کې د ناظم الاطباء آثار په ارزښمنو کتابونو شامله یوه ټولګه ده چې یا د هغه په وسیله تالیف او یا له بهرنیو سرچینو څخه ژباړل شوې ده. ناظم الاطباء د فارسي ژبې د اصلاحاتو په ټولولو کې هم ډیره هڅه وکړه. په دغه زمینه کې د هغه تر ټولو مهم اثر په پنځو ټوکو کې فرهنګ نفیسي دی چې د هغه د خپل عمر پنځه ویشت کاله د دې په غونډولو او لیکلو کې ملا وتړله. شپږ اویا کاله پخوا د دیارلس سوه شپږ ویشتم هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په نهمه نیټه یو نامتو ایراني فقیه او د لومړني شهید محراب آیت الله سید محمد علي قاضي طباطبایي پلار آیت الله سید محمد باقر قاضي طباطبایي وفات شو. آیت الله حاج سید محمد باقر قاضي طباطبایي تبریزي په دولس سوه اتهڅلوېښتم لمریز کال کې په تبریز کې وزیږید او د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره په دولس سوه نهه شپیتم هجري لمریز کال کې عراق ته ولاړ او په سامرا کې د میرزای بزرګ شیرازي په محصر کې شتون ومون. آیت الله قاضي له هغې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د آیت الله میرزا حبیب الله رشتي، ملا محمد فاضل شربیانی، محمد باقر استهباناتی او ملا اسماعیل قرباغی په درس خارج کې ګډون وکړ. هغه هم د غراز د اخون ملا حسین قلی همدانی د اخلاق په درس کې حاضر شو او لوړې اخلاقی او علمی درجه ترلاسه کړې.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران یو عزت من اوردونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی و منای او زه صادق حسین لخپل ګران ملګری
اتب الله خوجمی
سره د ستاسو خدمت حاضر شوم چې پاکستان او افغانستان په 13 اونۍ کې مهم پروګرام درته وړاندې کړم له دې چې تر اوریدو فرصت هم ولرئ.
ګوردونکو په 13 اونۍ کې د پاکستان سیاسي حالات د عمران خان او تحریک انصاف د ګون پورې د اړوند مسایلو له امله زیات کړکېچن ول په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د عمران خان په وتلو باندې د بندي سربیره د تحریک انصاف د ګون په شپږ سوه غړو باندې د بندیز د لګولو او د دې ګون د فعالیتونو د غیر قانوني اعلانولو خبر کړی دی. هیله ده اوسنی پروګرام تر پایه واورئ.
ګوردونکو د پاکستان حکومت د عمران خان د نیول کېدا پر ځای د پاڅون کوونکو د دوسیې د څېړلو په دوام کې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان او د تحریک انصاف د ګوند په شپږ سوه غړیو د وتلو بندیز لګولی دی. یعنی یاد کسان له پاکستان څخه بهر ته نشي تللی. د اپوزیشن د مشرانو د ممنوع الخروج کې دا په هکله د دې هیواد حکومت پرېکړه په داسې حال کې شوې ده چې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې په پاکستان کې نه اعلان شوی پوځي حکومت برقرار شوی دی او په دې هکله د پاکستان سترې محکمې ته رضا وړاندې کړې هم ده. د پاکستان ګوښه شوی لومړی وزیر د دې هیواد په امنیتي ادارو او په حکومت باندې تور لګولی دی چې خپل مخالف ګوندونه د سیاست پرېښودلو او د تحریک انصاف پرېکون ته مجبوره کړې دي. د پاکستان جیو نیوز ټیلی ویژن ویلي دي چې عمران خان میرمنه یو د تحریک انصاف د ګوند شپږ سوه مشران د دې هیواد څخه د وتلو اجازه نه لري او امنیتي ادارو ته امر شوی دی چې د یادو کسانو د بهرني سفرونو مخنیوی وکړي. د پاکستان حکومتي چارواکو په راول پنډی پېښور او لاهور کې د تیرې میاشتې په بلواو کې د تحریک انصاف ګوند غړي ګرام ګڼي. داسې تور چې د تحریک انصاف د ګوند له لورې رد شوی دی او دا د مخالفو سیاسي ډلو د ځپلو لپاره د حکومت دسیسه بولي. د پاکستان دفاع وزیر وویل ټول هغه کسان چې په پوځي تاسیساتو باندې د برید پر مهال او له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې نیول شوي دي د هیواد د اساسي قانون له مخې به د پاکستان د پوځي محکمو لخوا محاکمه شي. د پاکستان حکومت دغو کسانو لپاره محکمې نه جوړوي ځکه چې په قانون کې د دغو عناصرو د محکمې او سزا څرنګوالی تعریف شوی دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ کمیشنر په پاکستان کې د وروستیو بدلونونو او د تاوتریخوالو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او ډیموکراتیکو بهیرونو په دوام او د قانون واکمنېدا پر ضرورت یې ټینګار کړی دی.
خو ګوردونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي کړکې خپل او ته رسېدلی دی، د پاکستان مخکېنی لومړي وزیر عمران خان د دې هیواد بحران د هوارولو په موخه له حکومت سره د سملاسي خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د پاکستان مخکېنی لومړي وزیر د جمعې په ورځ اعلان وکړ زه په هیواد کې د روانو کشالو د ختمولو په موخه حکومت سره د سملاسي خبرو اترو غوښتونکی یم. د بلې خوا د پاکستان مخکېنی لومړي وزیر د یوه ویډیو په خپرولو سره په دغه هیواد کې په روانو سیاسي حالاتو نیوکه کړې او د سیاسي فعالانو د ځپلو بهیر بې مخینه بللی دی. عمران خان په داسې حال کې دا خبرې کړې دي چې د پاکستان پولیسو د هغه د ګوند غړي نیولي دي. د پاکستان مخکېنی لومړي وزیر له ګوښه کېدو څخه وروسته د پاکستان د ټاکنو ملي کمیسون او د هغه مشر په فساد او د ټاکنو د ترسره کولو د مخنیوي لپاره په دسیسو باندې تورنوي. پاکستانی رسانو اعلان کړی چې د عدلي مسؤلینو د ټاکنو په کمیسون باندې د عمران خان د تورنو او سپکاوي له امله د هغه د نیول کېدو امر کړی. په دغه حالاتو کې د پاکستان حکومت او د پوځ تحریک انصاف د ګوند د منحلولو هڅه هم روانه ده.
موسیقی وګوره دنکو په تیر اونۍ کې د پاکستان د عمومي محاسباتو کمیټې خبرداری ورکړ ک اسلام آباد د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نلی کې د جوړولو چارې پیل نه کړي، بیا د ایران ته 3 میلیارډ ډالر تاوان ورکړي. د یاد کمیټې منشي نور علم خان وویل ک امریکا پاکستان د ګازو د نل کې د جوړولو د پروژې لپاره له بندیزونو څخه معاف نه کړي، نو باید پاکستان باندې یو وختي تاوان ورکړي. هغه په ټینګار سره زیاته کړه امریکا باید د پاکستان او هندوستان پر وړاندې له خپل دوه ګونی سیاست څخه لاس واخلي. امریکا د هندوستان د انرژۍ د ضرورتونو په وړاندې نرم چلند کوي، لیکن د پاکستان په وړاندې سخت او قهرجن چلند ترسره کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد عمومي محاسباتو کمیټې ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د امریکا د سفیر له راستنېدا وروسته باید ورسره یوه غونډه ترسره کړي. یاد وزارت نه ټینګار کوي چې روانو حالاتو او د ایران او پاکستان ترمنځ د ګازو د نلیکې پروژې ته په کتو سره دغه وزارت ایران او امریکا سره د سلام مشورو په شمول د ټولو لارو چارو په سنجولو لګیا دی. او ویل کېږي چې په دې لړ کې د جنوري په میاشته کې یو ټیم له پاکستان څخه تهران ته ورغلی و چې د ګازو د نلیکې په هکله له ایران له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو شنند احمد منصور خان په دې اړه وایي له ایران څخه د ګازو د رانیولو په مسله کې د امریکا د نظر او پریکړې غوښتنه په یو ډول سره له خپلو مسؤلیتونو څخه د اسلام آباد د تیښتې په معنی ده او غواړي په غیر مستقیمه توګه ایران ته ووایي چې اصلي ستونزه یې امریکا ده. خو دا په داسې حال کې دي چې پاکستان د لویې سره د ګازو د نلیکې د پروژې د پلیکو لپاره هیڅ اقدام تر اوسه نه دی ترسره کړی او یوازې د وخت ضایع کولو کوشش کوي.
درنو اردوونکو، په تیره اونۍ کې افغانستان هم د مختلفو پیښو بدلونونو سره لاس او ګریوان پاتې شو. ایران سره د اړیکو د هرمن له سیند څخه د ایران د اوبو د ونډې سره تړاو لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د انقلاب د بنسټګر امام خمینی رحمه الله په زیارت کې د دې په بیانولو چې په افغانستان کې اوسنۍ واکمني په رسمیت نه پیژني او د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتونکي یو، ټینګار وکړ طالبان ټول افغانستان نه بلکې د دې هیواد د واقعیتونو یوه برخه ده. د هغه په وینا له هرمن څخه د ایران د اوبو د ونډې په هکله د افغانستان له چارواکو سره ځینې خبرې اترې شوې دي او ایران په دې باور ده چې د 1450 لمریز کال د تړون له مخې باید د اوبو په مسله کې حقوقي چارو ته پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل افغان چارواکو ته مو ویلي چې د اوبو د ونډې مسله په سیاسي اعلامیو سره نشي هواریدی او باید د حقوقي اقداماتو په چوکاټ کې ورته رسیدګي وشي. امیر عبداللهیان وویل نیت او پرک سرحدي نښتي چې په تیرو میاشتو کې د ایران او افغانستان په سرحدونو کې رامنځته شوې د اندېښنې وړ دی. عبداللهیان د ایران د افغانستان د ګاونډیتوب او دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پولو ته په اشاره سره وویل دواړه هیوادونه د تعامل ما سوه بله چاره نه لري. همدارز زیاتې کړه موږ نه غواړو د مزار شریف دردونکې پیښې بیا تکرار شي، بلکې غواړو په افغانستان کې د سولې او امنیت د برقرارېدو له بهیر سره مرسته وکړو او د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو څخه متقابلې تمې لرو. هغه وویل افغانستان موږ ته زیات اهمیت لري، موږ له دې څخه چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی جوړ شوی ناراضه یو او دا مسله مو افغان واکوالانو ته ورکړې ده. عبداللهیان همدارنګ جوته کړه موږ له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو د میرمنو له محرومیت څخه هم ناراضه یو.
عزتمن اوریدونکو، په تیره اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان وکړ چې په روان میلادي کال کې د افغانستان خلکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 500 میلیونه ډالرو ته ضرورت شته. یاد اداره په خپل ټویټر کې لیکلی دي د ژوند د ژغورونکو درملیزو په خدماتو کې د پانګونو نشتون په دغه هیواد کې د زیات شمېر ناروغانو د مرګ سبب ګرځېدلی شي. اوچا زیاته کړې ده 1.6 میلیونه افغانان درملیزو خدماتو ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO لا دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې په هر 1,00,000 امیدوارو مېرمنو کې 625 مېرمنې د ماشومانو د زیږولو پر مهال مړ کېږي چې دا په ټول آسیا کې تر ټولو اوچت شمېر جوړوي. یونیسف هم اعلان کړی دی چې په روان میلادي کال کې به 2,03,000 افغان ماشومان لا خوارزوکۍ سره مخامخ شي.
دوستانو وروستی مطلب په تېره اونۍ کې په افغانستان کې د نیمروز د ولایت د کډوالو د چارو رئیس اعلان وکړ چې کابو 15,000 کډوال د هیواد ته ورسانه شوي دي. د طالبانو د نیمروز د کډوالو چارو رئیس مولوی عبدالله ریاض وایي په تېره میاشت کې 15,000 افغان کډوال نیمروز ته اوښتي دي. هغه وویل دوی میاشتې مخکې هم 45,000 کډوال نیمروز ته رسانه شوي ول چې نه د کډوالو د رسېدو د مخ په زیاتېدونکي بهیر ښودنه کوي. هغه یادونه کړې چې رسېدونکي کډوال مرستندویا موسسو ته معرفي شوي دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپوه په دې اړه وایي افغانستان سبا له ایران څخه د کډوالو راستنېدو ته اړتیا لري ځکه چې هغوی په ایران کې له مختلفو کسبو کارونو سره بلد شوي دي او کولی شي د افغانستان په رغولو کې ونډه واخلي. په دې خاطر باید د طالبان حکومت افغان کډوالو راستنېدو ته وهڅوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
په پاک الله مو سپارو. الله مل.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
اتم الله خوګرنی
دلمر په حضور کې لنننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو په دې پروګرام کې موږ د اسلامي شورا لغړیو سره د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د لیدنې مهم برخې را اخلو. نو زموږ سره هم لوسی.
خوګوردونکو هر کال د ودود لمخې په ایران کې د اسلامي شورا استازي د اسلامي انقلاب لستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای سره د کتنه کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت په نظام کې اسلامي شورا د ډیرو پریکړو قوانینو او پلانونو مرکز دی. په هرو څلورو کلونو کې خلک د خپلو استازو د ټاکلو لپاره ټاکنو ته ځي او د بهارستان ودانۍ ته لیږي تر څو په غیر مستقیم ډول په ملي پریکړو کې برخه واخلي. په دې توګه کولای شو د پارلمان ته د ملي ادارې د څرګندولو په توګه وګورو. تیره چهارشنبه د امام خمینی حسینیه د اسلامي شورا د استازو د حضور شاهده وه. د لیدنه د عراق د باس رژیم د ځواکونو له 2 کلن نیواک وروسته د 1968 کال د غبرګولي په 3 نیټه د خرمشهر ښار د ازادۍ له کلي سره برابره ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دستري ورځي په مناسبت و فرمایل د خرمشهر د فتح د حماسي یادونه ضروري ګڼم. یو لوی او بې سري کار پر اختیا و عادلانه توګه یعنی د وري میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د فتح المبین په نوم هغه ستر عملیات ترسره شول چې په دې عملیاتو کې دښمن له 15,000 څخه زیات ځواکونه اسیران شول. خو او اوس دا فکر نه کېده چې زموږ وسلوال ځواکونه به دومره ژر د نور عملیاتو فکر کې وي، څه چې یوازې دا ووایو چې دوی د فتح المبین په دوو یا څو چنده سترو عملیاتو په اړه فکر وکړي. خو دا پېښه رامنځته شوه کله چې موږ د خرمشهر فتحې ته ګورو نو وینو چې دا یوه معجزه وه، واقعاً معجزه. د خرمشهر له فتح وروسته دغه ځانګړي ځینې ولسمشران او داسې نور ایران ته راغلل. هغلی سکوتورا د هغه وخت ګینی ولسمشر چې په افریقا کې یو مهم شخصیت و راغی او ماتې وویل چې نن ستاسو وضعیت د خرمشهر د فتح له امله له پرون سره توپیر لري. دا په دې معنا ده چې د خبرو اترو شرایط یو بشپړ توپیر لري.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دې په بیان سره چې هغه عملیات چې د خرمشهر د فتح سبب شول او د خرمشهر له فتح ډیر مهم و، دغه استازو ته په خطاب کې وفرمایل هغه قربانۍ نوښتونه او د جګړې پلانونه چې زما په اند باید د جګړې په پوهنتونونو کې تدریس شي، د منځنۍ لارې موندل، د دښمن ځپل، د دښمن محاصره کول، مقاومت کول او د بشري او وسلو د کمښت په وړاندې درېدل او د هغه لوړ رتبه شهیدان چې موږ په دې عملیاتو کې له لاسه ورکړل خورا ارزښت لري. که تاسو فرصت پیدا کوئ په خپلو ښارونو کې ټاکنیز کمپاینونه وکړئ، په ډاډه زړه ولاړ شئ، د خلکو په منځ کې خبرې وکړئ، بیا خلک په ډاډه زړه ولاړ شي د صندوقونو خواته او ستاسو نوم په صندوقونو کې واچوي او بیا راشئ په پارلمان کې د 4 کلونو لپاره ووسئ. که دا کارونه ترسره کیږي د هغه سرشیندنو شهادتونو له ځانه تیرېدنو له امله دي. هغه وخت چې د کنډکونو قومندان د جګړې پر مهال دا احساس کوي چې پوځیان وړتیا نه لري، امکانات نشته، دستګاه نه لري، دښمن په دوی د لور له 200 ټانکونو سره راځي او د دې لپاره چې خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړي خپلې ځي د پوستې پر سر درېږي، د سرتیرو لپاره خبرې کوي، دا په ژبې سره آسانه دی. دا ستر کارونه، دا حرکتونه په انصاف سره له بشر دودیز توان او عظمت ډیر لوړ دی. اجازه مه ورکوئ چې دا سترې پیښې او دا ستر ویاړونه له منځه ولاړ شي، کم رنګ شي، هیر شي. شنو، انشاءالله دا غبرګولې دریمه دی، د ایران ټول ملت ته مبارک وي. د اساسي قانون له مخې د اسلامي شورا له دندو څخه د قانون جوړونه او څارنه ده. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل قانون جوړونه د څارنې له موضوع څخه ډیره لوړه ده، ځکه چې ثبات په ژوند کې مهم دی. که ثبات نه وي ټولنه د اټکل وړ نه ده. له قانون سره سم د ټولنیز ذهن پر بنسټ پلان جوړونه د راتلونکي لپاره ترلاسه کیږي. دا قانون دی چې په ټولو چارو کې اقتصادي، سیاسي، کلتوري او داسې نورو کې قوانین وضع کوي او ټولو خلکو، ډلو او مختلفو کلتوري او اقتصادي بنسټونو د هیواد چارواکو او حکومتونو ته دا فرصت ورکوي چې د ځان لپاره پلان جوړ کړي.
ګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب مشر حضرت آیت الله خامنئی وفرمایل که قانون نوی ژوند به ګډوډ شي. په نړۍ کې ښکاره ده چې بد قانون تر بد قانونۍ ښه دی. بد قانون یو لوی آفت دی، خو وایي چې دا د بې قانونۍ څخه غوره دی. د قانون جوړولو مسله ډیره مهمه ده. قانون جوړونه د سړک جوړول دي، دا د لارې مشخص کول دي، دا د عمومي پالیسیو سره اړیکه ده. عمومي پالیسیو لاره ټاکي، قانون هغه لاره او برخې پیژني چې په دې لوري حرکت کولی شي. توپیر دا دی چې د بیلګې په توګه عامه پالیسیو کې ویل کیږي چې باید د شمال په لور ولاړ شو، خو د شمال په لور ډېرې لارې دي. عمومي پالیسۍ د ټولو ذوقونو او ټولو مدیریتونو میتودونو لپاره ظرفیت لري. دا د پارلمان غړي وایي، زه د قانون د همدې قضیې لپاره غوره کوم، بل پارلمان ښایي بل قانون غوره کړي. توپیر دا دی چې دا ډېر مهم دی چې جهات یې باید هیر نه شي. قانون باید له دې لارښوونې څخه سرغړونه ونه کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یوه قانون ځانګړتیاوې د نظام د عمومي تګلارې له مخې هغه قانون وګڼلو چې له تفسیریدونکی او روښانه وي، په هر اړخیزه تخصص باندې تکیه وکړي، ثبات ولري او بې تعرضه وي. هغه وفرمایل د قانون یوه ځانګړتیا دا ده چې د تطبیق وړ وي. که یو قانون د مالي منابعو د هیواد د ظرفیتونو له مخې د تطبیق وړ نه وي، دا قانون ښه قانون نه دی. انسانان ډېرې هیلې لري، خو باید وګورو چې آیا موږ کولی شو دا هیلې پوره کړو. دا مهمه ده کله چې موږ قانون جوړوو د قانون تطبیق باید معلوم وي. حضرت آیت الله خامنئی د قانون جوړونکي خطرونو ته د خلکو عبدالو پر ګټو څارنه او د تبلیغاتي فضا او د ګوندي افکارو تر اغېزې لاندې راتلل د قانون جوړونې خطرونه وبدل. او ویې ویل قانون باید په سلامتۍ د خدای په نوم په پاکۍ او د خدای لپاره قانون باید په داسې ډول ولیکل شي چې که داسې وشي او په خنت ولیکل شي او تصویب شي، نو دا به واقعا برکت پیدا کړي. نور حکومتونه هم اړ کېږي چې عمل وکړي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي شورا یوه انقلابي لوستي ځوانه فعاله او ګټوره جرګه وبلله چې د هیواد په ستونزو باندې پوهه او د ستونزو له مخې قوانین وضع کړي دي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې څرګند او واضح قوانین، د تبعیض او انحصار له منځه وړل، او د کسب او کار د ځای ښه کول. هغوی وفرمایل د دغو قوانینو ځینې چې تاسو تصویب کړي ستراتیژیک قوانین دي، یعنی دا چې دا موضوعي او لنډمهاله قوانین نه دي، دا د هیواد لپاره ستراتیژیک قوانین دي چې واقعا د درناوي او ستاینې وړ دي. دواړه په اقتصادي او غیر اقتصادي برخو کې د بیلګې په توګه د ستراتیژیک اقدام قانون هیواد د اټومي مسلې له سرګردانۍ څخه وژغوره، یعنی هغه حالت حیرانتیا او د نه پوهېږم حالت لیرې کړ. کله چې ناپوهي او حیرانتیاوي سړی د هر ګام له مخې پرېکړه کوي او ځینې وختونه متضاد پرېکړه کوي، د قانون په بشپړه توګه روښانه کړ چې باید څه وکړو. اوس هم په نړۍ کې د هغې نښې وینو، یا د کورنیو او ځوانانو د نفوسو د ملاتړ قانون چې په حقیقت کې یو له هغو حیاتي قوانینو څخه دی، یا د پو بنسټه تولید رامنځته کولو قانون، دا ستراتیژیک قوانین دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د اکثرو استازو ساده ژوند د اوسني پارلمان له امتیازاتو څخه ګڼلی، چې له خلکو سره په کړنو کې د اشرافو په څیر چلند نه کوي او د هغوی په تړاو بې تفاوته نه دي. له خلکو سره ناسته او لاړه، د خلکو په وړاندې تواضع، د خلکو د خبرو اورېدل او له خلکو سره په ورین تندي مخامخ کېدل د استازو له ځانګړنو څخه شمیرل کیږي. هغوی د اسراء د مبارکې سورې اتیایم آیت ته په اشاره سره چې له خدای غواړو ما په هر کار کې په ایمانداری سره داخل کړه او په ایمانداری سره می وباسه وفرمایل، هغه څه چې د انسان له کار څخه پاتې کیږي هغه دا دی چې تر دې دمه مو کوم کارونه کړي دي، هغه د خدای تعالی قبول کړي. اصلی قضیه دا ده.
وګوردونکو د رهبری د خبرو بل بهوار د پارلمان غړو ته د هغه مشوره بچی د نورو دو قدرتونو په ځنګړې توګه اجرایي قوې سره نږدې اړیکې ولري. د هغوی په وینا ټول سیستم باید د وجود په سترګه وکتل شي چې باید له یو بل سره کار وکړي، که د یو بل بشپړونکي نه وي ګټور نه دي. هغه وفرمایل زما لومړی او تر ټولو مهمه مشوره دا ده چې باید د همکارۍ او همغږۍ له لورې وي. بله مشوره دا ده چې د دې پارلمان ازادي او صراحت ښه دی. د دې ازادي او صراحت سره په کافي اندازه تقوا او ایمانداري حتمن یو ځای کړئ. د خلکو عزت ته زیان رسول روان دي. د خلکو عزت دینی او انقلابي هویت ته زیان رسوي، البته دا ستاسو لپاره نه دي. دا ډول هیواد د پورته او لاندې ټولو خلکو لپاره دی، مګر زما او ستاسو په څیر خلک چې په لوړو ممبرونو کې ناست دي، چې هر څوک زموږ غږ اوري، زموږ په اړه دا پام باید ډیر شي. وروستۍ مشوره همدا ده چې ستاسو په مخ کې ستر کارونه پراته دي. ومه برنامه یعنې پرمختګ، د کار شعار یعنې د انفلاسیون د مخنیوي، او تولید د زیاتوالي موضوع. ځینې برخې یا پلانونه تر اوسه تصویب شوي نه دي، باید یو ځای ته ورسیږي. وروستی کال یو فرصت دی چې انسان خپل شاته وګوري. که په تیرو دوو یا دریو کلونو کې کومه تېروتنه شوې وي، نو هغه په دې وروستي کال کې انشاءالله اصلاح کړئ. څرنګه چې په ویاړ سره پارلمان ته ننوتئ، انشاءالله په ویاړ سره له پارلمان څخه بهر شئ.
عزتمن اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
په پاک الله مسپارو. الله مل. Thank you.